په یو بل خبرونه کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کله ویو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي د دایمي او بایزت سولې اراده لري او د هدف ته رسیدل لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوې والی وټاکل شو او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل خار د نیول لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت واستوالې ډلې داعش ته مات ورکړي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان حکومت وایي د دایمي او بایزت سولې اراده لري او د هدف ته د رسیدلو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د برېټانی ګارډن ورسپانې پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزه او د طالبان لوري ملامنان اخون په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلي او د سولې پر امکانې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال هم پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانیسي او نور جزئیات نه دی ورکړي. د وسطوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې دا راپورونه رد کړي او پروپاګاندا یې بللې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د ایتالیاویز واکونو د کار ستاینه وکړه. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایتالیا له صدر اعظم ماتیو رینزی سره تر لیدنې وروسته خبر اعلان وتوی، په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا هڅې کوي. ایتالیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل مهم رول لوبوي او د دې هیواد له پرمختګ خپل ملاتړ جاري ساتلی دی. د ایتالیا صدر اعظم تیر کال پریکړه وکړه چې د ناټو د غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خپل یو شمیر عسکر په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د قانون حاکمیت ټینګولو لپاره پریږدي. د ناټو اروپایي غړي په افغانستان کې 15,000 پوځیان لري. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوې والی وټاکل شو. د ننګرهار ولایت ویان اته الله خوګنی پرون ازادي رادیو ته وویل چې خغلې منګل د دې ولایت قومي جوړښت په پام د ولسمشر د ځانګړي فرمان لمخه والی ټاکل شوې ده.
ګلاب منګل یو خود قومونو سره ډېرې اړیکې لري. ننګرهار عموماً زیات قبایلي وګړي لري. تر ټولو مهم ودای به چې د ولسونو په مټ په ننګرهار کې موږ خوشبینه یو چې په ننګرهار کې شتنه نه ده برپایه ته کېږي.
د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې کمزوري امنیت، هلته د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش فعالیت او له پاکستان نه د کډوالو د ستنېدو بهیر به هغه ستونزمنې مسلې وي چې نوې والی به ورسره مخامخ شي. په 209 هم شاهین قول اردو کې چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له دوه ورځو راپدې خو بیا تنه طالب وسلوال وشل شوې دي. د یاد قول اردو مطبوعاتي مسول نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ظفر اطلس پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پیل شوې، سربیره پر دې چې بیا طالب وسلوال پکې وشل شوې، شاوخوا شپېته تنه نور ټپیان شوې هم دي. جمشیدی زیاته کړه چې د یاد عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالو موټر او موټر سایکلونه هم جوړ شوی او اصلي د افغان امنیتي ځواکونو لاسل وی دلی دي. دی وایي چې اوس مهال د غورماچ او قیصر ولسوالۍ لوی لارې هم د ماينونو لشتون پاکې شوی او د ورځې پترس کې بعد د غورماچ ولسوالۍ ټوله تصفیه شي. طالب ویندوی په دې اړه څه نه دی وایي. د زرمت او د لوی پکتیا ځوانانو ټولنې به نن چهار شنبه غونډه وکړي او په زرمت کې د خوانزي یو زده کوونکی ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د یو غړي لوري د شویس په کاوی لامل به د اعتراض غږ وچت کړي. د دې ټولنې په ګړه خبر پانه کې ویل شوی چې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو غړي د زرمت ولسوالۍ په باتور لیسه کې له یو زده کوونکی جامع استلی هغه غواخلې او سپکاوی ورته کړی دی. د لوی پکتیا ځوانانو ټولنې دا پیښه غندلې او د ملینو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال وایي د زرمت ولسوالۍ خلکو له پرون راهیسې د دې پیښې په وړاندې په اعتراض کې ټول خوانځي تړلي دي. او په بلخ کې پروند کورنوي تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستو ادارې تمویل کړي او هدف یې د کورنوي محصولاتو لپاره د ښه بازار موندل و. په دې نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع او د کوچنیو شرکتونو محصولات د بازار موندنې لپاره نندارې ته ښودل شوی و. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستو ادارې په 2015 میلادي کال کې د آبادۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی چې هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو له ودې سره همکاري ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیول لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت وسطوالې ډلې داعش ته ماتې ورکړي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل په موصل کې د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. د عراق پوځ د دوشنبه په ورځ له داعش د موصل ښار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو ویلي چې د خپل هیواد په ختیځ کې لار روانې څلور ځنۍ غونډې د زیات پرمختګ تمه لري. پيترو پروشينکو پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبري اعلان ته ویل چې د نننۍ غونډې په اړه خوشبيني نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې، اوکرين او فرانسې ولسمشران بلین ته د خبرو لپاره وربللی دي. انګلا مرکل بنن د ولادیمیر پوتين، پيترو پروشينکو او فرانس اولاند قربانوي. د مرکل ویندوی ویلي چې هغه به پر دې خبري وکړي چې د اوکرين د وضعیت په اړه د منسک موافقت څنګه او څومره عملي شوه ده. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ماموریت مرستیال الکساندر هاگوي د دوی پر څارونکو 70% بندیزونه په هغو سیمو کې لګیدلي چې د حکومت له کنټروله وتلې دي. هاگ پرون سه شنبه آزادۍ راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې څارونکي هر ځای درول کیږي او پر الوتکو یې ډزې کیږي او له دې امله د دوی کار ته خنډ پېښ شوی دی.
The OSCE special monitoring mission does not finger point in terms of
د وی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځانګړي ماموریت او د اوازو پر اساس یو لوري ته اشاره نه کوي. موږ په دقت هغه لوري ته چې ډز را باندې کوي اشاره کوو. که زموږ رپورت وګورئ تر ته څرګند بشي چې د ډزو فلمونه اختل شوی او له ختیځه د لویدیس په لور ډز شوی او بیا د لویدیس له لوري ځواب ورکړل شوی دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لک تر لګه وسو څارونکو د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې په اوکرين کې د امنیتي وضعیت څارنه کوي. د ولتر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو دا نور خبرونه سمک په پاڼه azadiradio.com کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و به وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د هر هڅې ملاتړ کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون پر ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی او د افغانستان د سولې په پروسې ورسره خبرې کړي. د ملګرو ملتونو نوې شمیرې ښیي چې څه باندې 350,000 افغان کډوال روان کال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان حکومت دی د کورنیو تولیداتو د پرمختګ لپاره جدي اقدامات وکړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې باور واوري چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاص توګه ازبکستان جبري کار په مټ یوازې د پمبیل خرڅلاو میلیارډونه ډالر ترلاسه کوي. کور کلی او د ګوډیا چار پروګرامونه هم له یاده مباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم وایي چې د سولې لپاره دروازې د ټولو لورو پر مخ پرانستي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دوو سرچینو رویټرز خبري اژانس سره په مرکو کې تایید کړي چې په وروستیو کې د حکومت او طالبانو استازو په غیر رسمي ډول خپلو کې خبرې کړي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا رپورټونه رد کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات له فرشتي جلال ځای واوري.
د طالبانو دوه پټو سرچینو رويټرز خبري اژانس تایید کړي چې په ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استادو د قطر په پلازمینه دوحه کې غیر رسمي خبري کړې دي. په متحده عربی اماراتو او قطر کې د طالبانو د سرچینې ل رويټرز سره د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط شغېدلی او څرګنده کړي ده چې حکومت او طالبانو په دې خبرو کې چندان پرمختګ نه دی کړی. په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو یوې سرچینې رويټرز ته ویلي چې په دې پټو او غیر رسمي خبرو کې د امریکا استازی هم برخه درلوده. خدای نه دی ویلی چې د حضور مستقیم او غیر مستقیم. د سرچینې رويټرز ته ویلي چې حکومت او امریکا له طالبانو د اوربند د وسلو ایښودلو او په رسمي ډول د سولې مذاکرو د پیل غوښتنه کړې ده. د دې سرچینې په وینا د طالبانو له لوري هم غوښتنه سوي چې د یو سیاسي حرکت په توګه رسمیت ورکړ شي، د رهبرانو نمونه د ملګرو ملتونو له توره لسته پاک شي او بندیان یې خوشي شي. د طالبانو دغه سرچینې رويټرز ته ویلي د پخوانیو لیدونو په څیر دا هم د وخت او منابعو ضایع کول و، ځکه موږ کومې خاصې نتیجې ته ونه رسیدو. د امریکا د بارونیو چارو وزارت یو ویاند مارک تونر ویلي چې امریکا د افغانستان د بحران د حل لپاره د هر ډول مذاکرو ملاتړ کوي، خو په قطر کې د دغو خبرو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی مرستیال د واخان مینپال په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
او ټولې هغه ډلې چې غواړي د افغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د سولې پروسې ته داخل شي د افغانستان حکومت ورته سره غلاست وایي او هرکلی کوي. موږ د ټولو هغو ډلو سره چې غواړي سوله وکړي د مذاکراتو لپاره خپله آمادګي لرو.
د بریتانیا ګارډین رسپانی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د حکومت لوري یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د سولې پر امکاناتو پټې خبرې کړې دي. ګارډین وویل چې په دې مذاکرو کې د افغانستان د حکومت لوري د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی او د طالبانو له لوري ملا منان اخوند شامل وو. ګارډین وویل چې په دې غیر رسمي خبرو کې د پاکستان لخوا چا حضور نه درلود، خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد دا رپورټونه رد کړي او رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا محض تبلیغات دي.
بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان د سولې په پروسه یې ورسره خبرې کړې. فرشتي جلال زئی د ښاغلي عبدالله د ویان لمرستیال جاوید فیصل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځینې کړې چې د سعودي پاچا په ځانګړي ډول څه ژمنې کړې.
د هیواد اجرایی رئیس په دغه ملاقات کې غوښتنه وکړه چې سعودي د خپل مثبت تاثیر خپل په ګټه اخیستنې په سیمه کې تروریزم پر ضد همغږي ایجاد کړي، ځکه کله هم په سیمه کې هیوادونه تروریزم لا ښه دې غوښتنې ته د سعودي د پاچا جواب دا و چې سعودي به د سعودي په پروسه کې خپل ټول توان د افغانستان د حکومت په واک کې واخلي. په دې معنی چې هر هغه څه چې سعودي په دې پروسه کې کولای شي له هغه بدرېغ نه کوي. تر څنګه یادونه وکړه چې کچېره طالبان غواړي چې د سولې خبرې وسی او هغوی په دې حق له صادق وي او د سولې خبرو لپاره نیت لري، نو ضرورت چې هغوی خبرو وړاندې یا د کوم هیواد تر منځګړې څو وړاندې د جنگ او جګړو خلاص وخت د افغانانو وژنه بس څو مشخص چې هغوی د سولې خبرو لپاره نیت لري. درې موضوع دا و چې هغه ویل چې سعودي عربستان هیله لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شي سي ترڅو د شو ډیپلوماټیک اړیکو په ترڅ کې یا په نتیجه کې د سولې خبرو لپاره هم لازمي حل لري ولټول سی او له دغه لار څخه استفاده باندې د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي.
آیا دوی د حل د کومې لارې پیشنهاد درته وکړي؟ د دوی د نظر د سعودي د نظر
په ټوله کې تمرکز پر دې و چې د فتن د دې لپاره کار وسی چې موږ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره سیمې په کچه همغږي ایجاد کړو. دا فکر چې نن لا بعد من غلې او شمیر هیوادونو سره ستا چې د تروریزم څخه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د اهدافو د تحقق لپاره کار اخلي، دا فکر لمنځه ولاړ شي او ځایناستي تروریزم سره د مبارزې فکر شي. هغه وروسته د سولې د خبرو لپاره او په ټوله کې د افغانستان ترڅنګ په سیمه کې د امنیت لپاره ښه زمینه مساعد شي.
ډاکټر صاحب عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې د سعودي د چارواکو سره په خبرو کې دا مطرح کړی دی چې د وسلوال تشدد مالی منابع باید بند شي. دوی شاید غیر مستقیمه اشاره او پاکستان ته ځکه پر پاکستان دا تور دی، نو آیا په دغه مشخص ډول په دې باندې خبري وسوي؟
دا د اجرایی رئیس او د خلیج د همکاریو ټولنه یا ګالف کارپوریشن کونسل د سیکرټری جنرال سره په لیدنه کې دا بحث مطرح شو. د افغانستان اجرایی رئیس یادونه وکړه چې د دغه ټولنې له ادرسه دی کارو سي تر څو د وسلوالو ترورستانو مالی منابع وچې سی او په دې توګه سره د وسلوالو د فعالیتونو لکه مشت یا هم پایتاسیدنی سره همکاري وسی.
یعنی په مشخص ډول د پاکستان نوم نه دی اخیستل سوی؟
موږ مشخص غوښتنې او بحثونه درلودل د پاکستان له نوم په دې توګه یادونه وسوه چې لا هم ترورستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او ورته ده چې دغه ملاتړ لمنځه ولاړ شي، دغه ملاتړ پای ته ورسیږي، تر څو نه یوازې افغانستان کې بلکې د افغانستان د باندې په سیمه کې هم د امنیت د سمون لپاره او د تروریزم د مخنیوي لپاره اساسي کار وشي.
یو خدای سیمه ایز جماعه رامنځته کول او د همکاري رامنځته کول چې عمومي خبرې دي، یو ځانګړي خبرې دي. تاسو دغه سی یو دوه درې ټکي دوی ته وړاندې کړل چې څه وسی؟
په ټوله کې د بحثونو محور د تروریزم سره مبارزه، د سولې راتګ، د تروریزم پر ضد د یوې سیمه ییزې همغږۍ ایجاد، د تروریستانو د مالي منابعو وچوالی، دا هغه مسایل و یا محورونه و چې پرې بحث وشو.
داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو تر مابین خبرې سوي دي په قطر کې. آیا دغه سعودي ته ستاسو سفر او د خلیج د همکاریو د شورا د مشرانو سره ستاسو خبرې د دغه مذاکرو سره څه ارتباط لري کینې په قطر کې د خبرو سره؟
سعودي ته دغه سفر مخکې له مخکې څخه پلان شوی وو، د سفر لپاره میاشتې وړاندې کار شوی وو او دغه سفر له نورو تحولات سره په سیمه کې یا افغانستان کې هیڅ مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري. یا حداقل وروسته تحولات د یوې میاشتې یا د یوې هفته یا څو هفتو له دغه سفر سره هیڅ مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري. زه خپل د سولې د خبرو په اړه یا د قطر د بحثونو په اړه هم هیڅ اطلاع نه لرم او په هغه اړه بحث نشم کولی.
د افغانستان د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل و چې سعودي عربستان ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر او سعودي چارواکو سره د خبرو اترو په اړه څرګندونه کولې. تاسو د کابل چاپ غنی ورسپانو هم د هغه ریپورتونو په اړه لیکنه خبرې کړې چې وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو په قطر کې خپلو کې خبرې کړې. اجمل تورمن د ورسپانو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او د سولې له خبرو څخه د سعودي چارواکو د ملاتړ پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپل وکی ورسپانو خپل د سر په مطلب کې لیکلي دي افغان حکومت او طالبانو یو ځل بیا په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي دي. په مطلب کې د ګاردین برتانیي ورسپانو په حواله لیکل شوی چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په قطر کې د ملا عمر د ورور په مشرۍ د طالبانو له یو لوړ پوړي پلاوي سره په 13 سپتمبر او روان اکتوبر میاشت کې دوه ځلې لیدلي او د غلړۍ لا هم روانه ده. په مطلب کې وړاندې د سرچینې په حواله راغلي چې ډیر ژر به د کوټي شورا په استازیتوب د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب هم په دغو مذاکراتو کې برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې د قطر په خبرو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم ګډون لري، خو د امریکا سفارت او افغان حکومت د دغو پټو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د همدې خبر په حواله په خپل اثر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت تل د هرې وسلوالې مخالفې افغان ډلې پر مخ د سولې دروازې پرانیستي ساتلي او د سولې لپاره خبرو ته چمتو دي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکلي چې د ورستۍ هلې ځلې په داسې وخت کې زور اخلي چې پاکستان تر سختو فشارونو لاندې دی او افغان پلاوی سعودي عربستان ته تللی چې د دغه هیواد او خلیجي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. په سرمقاله کې دغه شان دغې مسلې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تفاهم لیک او له افغان سولې څخه د نړیوالو ملاتړ ته په اشارې سره له طالب مشرانو سره په دا شان یو وخت کې د سولې خبرې هیله بخونکې ښودل شوې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي سعودي چارواکو ویلي چې له افغانانو سره د سولې راوستلو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په مطلب کې وړاندې راغلي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له سعودي چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې لپاره ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې د سعودي د شاهي حکومت همکاریو ته هیله مند دی. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې د سعودي عربستان د وزیرانو شورا مرستیال د افغان حکومت له اجرایی رئیس سره په کتنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانانو سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د کلیو او پراختیا د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي څه باندې 2,15,000 تنو ته د لنډمهال لپاره د کار زمینه برابروي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی پرون په یوې خبري غونډه کې وویل د ځینو پروژو د عملي کولو په لومړیو پړاوونو کې تر اوسه 215,000 کسانو ته کارونه پیدا کړي. په دې اړه محمد واصل وسال ریپورت لري.
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د هیواد په 19 ولایتونو کې به د 2.1 میلیارد افغانۍ په لګښت د خپلو پراختیایي او بیرغونې د پروژو له لارې 215,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دغو پروژو د اهمیت پړه وویل.
در مرحله اول، مرحله دوم او مرحله سوم برنامه کاریابی کې
د کارمندنې په لومړۍ، دویمه او دریمه مرحله کې چې د 2013 میلادي کال د مارچ تر میاشتې دوام کوي، په بشپړېدو سره به د بیکارۍ په کموالي کې مهم رول ولري او د خلکو په ژوند کې به مثبت اغیز ولري. په ځانګړي توګه د زراعتي اقتصاد په برخه کې په ټوله کې دا به د خلکو په ژوند مثبت اغیز ولري، خو په دې برخه کې اړتیاوې لا هم شته.
ولی به هر حال نیازها زیاد است.
د خغلی رستمی پوینا دوی دغه پروګرام په هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د کمښت په هدف تیر کال پیل کړی و چې په دوو لومړیو پړاوونو کې د 3,500 پروژو له لارې 215,000 تنو ته د لنډمهالې لپاره د کار زمینه برابره کړې. خغلی رستمی وویل د کاري زمینو ترڅنګ دوی ته د کار کیفیت هم ډیر مهم دی او دوی به له پلي کېدونکو پروژو په ښه ډول څارنه وکړي. د کارموندنې دغه ملي پروګرام په ټول هیواد کې پل کېږي چې په لومړیو دوو پړاوونو کې 15 ولایتونه او په درېیم پړاو کې د کابل په ګډون 19 ولایتونه شامل دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د سولې لپاره د کار د دغه ملي پروګرام له لارې به څه د پاسه 15,000 کسانو ته د لنډمهالې کار زمینه برابره شي او د پروژې له پیل نه تر اوسه 1,600 کسانو ته د دوامداره کار زمینه برابره شوې ده. بلخوا اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی د دغه پروګرام د هرکلي ترڅنګ له افغان حکومت غوښتنه کوي چې خلکو ته د دایمي کار د زمینې برابرولو په برخه کې ډیره پاملرنه وکړي.
کله چې ملي بودیجه جوړیږي په دې کې یو اساسي اصل همدا دی چې زمونږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد شي او دغه کاري فرصتونه باید اوږدمهاله اوسېږي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې زمونږ په هیواد کې ډیری کاري فرصتونه یا وظیفې دندې چې ایجادېږي دا موقتي وي او هغه پروژې چې هغه په ملي بودیجه کې دي یو کلنې، دوه کلنې، تر 5 کلونو او دې هغه په منظم شکل مخکې ځي، ولې ډېر محدود او موقتي دندې وظیفې پکې ایجادېږي.
روسته او مهاجرتونو هم خودلی چې ډېر ځوانانو د بیکاری لامل خپل هیواد پریخي او په هیواد کې دننه هم ځوانان له بیکاری څخه زوريږي. خغله جیلانی وایي حکومت باید د خپل ملي بودیجې ترڅنګ د نورو غیر دولتي موسسو په ګډه همکاري هڅه وکړي چې خلکو ته د اوږدمهاله کار زمينه برابر کړي. محمد واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو نوې شمیرې ښیي چې سباندې 350,000 افغان کډوال روان کال له پاکستان څخه خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. وړاندې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ریپورت کې راغلي و چې د راجستر شوو بیرته راستنېدونکو کډوالو شمیر تر 200,000 لوړ شوی، خو په نویو شمیرو کې هغه کډوال هم شامل دي چې په قانوني ډول نه دي راجستر شوي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د بشري چارو د همغږي دفتر روانه اونۍ له پاکستان څخه افغانستان ته د بیرته ستنسوي کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام خبر کړی چې شی روان کال تر 3,500,000 ډیر کډوال خپل جګړه ځپلې هیواد ته بیرته ستنسوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د اکتوبر په لومړیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار د هغو بیرته راستنسوي کډوالو شمیر چې راجستر سوي و تر 200,000 ډیر شودلی و، خو په نوي شمیرو کې هغه کډوال هم شامل دي چې راجستر سوي نه دي. په افغانستان کې د بشري چارو د همغږي دفتر لخوا په ویلامه کې راغلی چې تر اوسه 2,200 راجستر سوي او 1,200 هغه افغانان دي چې راجستر سوي نه دي. په دغه راپور کې ویل سوي د جولای میاشتې راهیسې 3,33,000 افغانان بیرته راګرځېدلي دي. په یاد سوي راپور کې راغلی چې تمه ده د روان کال تر ختمېدو د مخه د راستنه سوي کډوالو شمېر 3,46,000 ته ورسېږي. داسې ښکاري چې د دغو کډوالو رسېدل به افغانستان له یو بل بشري بحران سره مخامخ کړي. د دغه هیواد چارواکي له وړاندې د هغه بحران په اړه اندېښمن و چې د کورنۍ جګړې له کبله د سلګونو زره بې ځایه سوو کسانو له کبله رامنځته سوی دی. د بشری چارو د همغږی دفتر ویاندی دانیل مویلان ویلی چې یوازې په کندوز او د افغانستان په ځینو جنوبي سیمو کې د تاوتریخوالي له کبله 10,000 کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي پاکستان د 1.4 میلیونه راجستر سوي افغان کډوالو کوربه دی او په دې توګه د کډوالو د کوربتوب په برخه کې په نړۍ کې دریم لوی هیواد ګڼل کیږي. اټکل کېږي 1 میلیون نور کډوال به هم په دغه هیواد کې وي چې راجستر سوي نه دي. له 2009 کال راهیسې اسلام آباد په پرله پسې ډول د دغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ضربله جل ټاکلی دی او داسې بیره سته چې ښایي وروستۍ ضربله جل به د 2010 کال د مارچ میاشت وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي افغان حکومت د کورنیو تولیداتو د پرمختګ لپاره جدي اقدامات وکړي. دا د خونی چارواکو د شنبې پرس په کابل کې د کورنۍ تولیداتو اړوند ادارو له مشانو سره د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ په اړه مشورتي غونډه کړې. په اړه یې سباون کاکړ ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلینو په کابل کې د کورنۍ تولیداتو اړوند ادارو سره د مشورتي ناست په ترڅ کې له افغان حکومت څخه د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په دغه مشورتي ناست کې د ملي شورا غړو، لوړ پړو دولتي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. دوی د کورنۍ تولیداتو په تړاو په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې او د افغان پانګوال څخه د خپل ملاتړ ترڅنګ د هیوادوال څخه د کورنۍ تولیداتو د کارونې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې خصوصي سکتور باید ستونزې له حکومت سره شریک کړي ترڅو د هواری په هدف لازم اقدامات وشي.
تصمیم گرفتیم که اجنداهای ولایتی تشبثات
د وی پریکړه مکړه ده د ولایتونو د تشبثاتو اجنډاوي طرحه او تدوین کړو څو تر ډیره پر ولایتي ستونزو او تولید کار وکړو او هغه ستونزې باید پیدا شي چې مشکلې جوړ کړې دي. ستونزې او مشکلات باید پیدا شي څو موږ له حکومت سره پر وژغېږو.
روی برنامه‌های مدافعوي خود کار کنیم.
شغلی نسات ویل چې د افغان سوداګرو ستونزو ته د هواری په هدف به یو طرحه جوړه او ولسمشر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کورنۍ تولیداتو د پرمختګ په خاطر سپارښتنه کړې و چې په هیواد کې دننه باید د کورنۍ تولیداتو څخه کار واخیستل شي. افغانستان نن سبا په زیاتو برخو کې تولیدات لري، خو لیدل کېږي چې په هیواد کې دننه د یادو تولیداتو پر ځای له بهرنیو تولیداتو څخه ډېره استفاده کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت د صنایعو مین عبدالباری رحمان جوړې شوې غونډې ته وویل چې موږ باید د ستونزو د حل لارې چارې پیدا او عمل پرې وکړو.
دغه څخه باید به حمایوي پالیسي هم باید ولرو، ځکه ایمایوی پالیسی کونه لرو د نورو دنیا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې هغه کده چې په اړه مرحله کې تر موږ د صداقت تولیدات په ارزانه تولید کې او یا د مملکت اقتصاد د اجازه ورکړي چې هغه سبسیډي کې او افغانستان ته راوستي او د افغانستان زی پل بنیاد صنایعو ته ضربه وارد کړي.
د شغل رحمان په خبره اوس مهال د افغانستان تجارت 15% وارداتي دي چې وازی کورنی تولیدات کولای شي د افغانستان تجارت له وارداتي حالت څخه صادراتي ته راوړی. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، دا د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د با کیفیته خونې او روزنې د ملاتړ غورسنګ وایي غواړي چې د پوهنې لپاره د نړیوال کمپاین په مرسته تر 2013 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د هر وګړي لپاره د وړیا، خوندي او با کیفیته زده کړو اسانتیاوي برابر شي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د با کیفیته خوانې او روزنې د ملاتړ غورځنګ وایي چې د حکومتونو او نړیوالې ټولنې په مالی او تخنیکی مرستو به تر 2013 میلادي کال پورې د نړۍ د هر وګړي لپاره د وړیا، خوندي او با کیفیته پوهنې د اسانتیاو د برابرولو شاهدان ووسو. دا خبرې د نوموړي غورځنګ یا با کیفیته خوانې او روزنې د نړیوال کمپاین مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت د چارواکو، ښوونکو او زده کوونکو په یوې غونډه کې وکړې. د دې کمپاین یو تنظیمونکی رحیم جامی په افغانستان کې د خون او روزنې د کیفیت او کمیت د خوالی په مقصد افغان حکومت ته د دوی وړاندیزونه داسې بیان کړل.
در اولویت قرار دادن بودجه برای تعلیم و تربیت توسط
د شون او روزنې لپاره د ملي بودجه د فیصدي زیاتولو ته لومړی توبر کول، په لری پلاتو سیمو کې د شذینه شونکو زیاتول، د شون او روزنې په برخه کې د ملي او نړیوالو ارګانونو ترمنځ همغږي، د شونځو رغول او جوړول او د مسلکي شونکو جذبول.
د کمپاین مسؤلینو د افغان حکومت له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې د خپلو مرستو 40% دی د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړي او پر خپلو ژمنو د عمل وکړي. په جوړه غونډه کې د پوهنې وزارت استازي زمیر ګوارا وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د هیواد د ښوونې او روزنې په کیفیت او کمیت کې یو لړ مثبت بدلونونه راغلي، خو له دې سره سره یو لړ ستونزې شته چې د دوی د پلانونو د پلي کولو مخه نیسي.
له بده مرغه یو سرو ولس ښوونځي د نامنې له امله تړلي او څه باندې 3 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او سم کابو 50 ښوونځي د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال نه لري.
د پوهنې وزارت استازي د وزارت لاسته راوړنې هم په ګوته کړې او ویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د ښوونکو شمیر له 2,00,000 څخه 2,40,000 ته او د زده کوونکو شمیر له شاوخوا 9 میلیونو څخه 9.4 میلیونو ته لوړ شوی او د مسلکي ښوونکو د روزلو پروګرامونو هم ښې نتیجې ورکړې دي. کارپوهان وایي د افغانستان د ښوونې او روزنې د کیفیت او کمیت د ښوالي لپاره مالی او تخنیکي امکانات ضروري دي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 شوې. وار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اجمل تورما نه اورو.
افغان حکومت وایي د دایمي او بایزت سولې اراده لري او د هدف ته د رسیدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالیوي ځواکونو د کار ستاینه وکړه. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوې والی وټاکل شو. په 209 شاین قول اردو کې چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له 2 ورځو را په دې خوا اویا تنه طالب وستوال وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل ښار د نیول لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت وستوالې ډلې داعش ته ماتې ورکوي. د اوکرين ولسمشر ویلي چې د خپل هیواد په ختیځ کې لا روانې 4 ورځې غونډې د زیات پرمختګ تمن نه لري. او په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ماموریت مرستیال الکساندر هاګ وایي د 2% اویا فیصد بندیزونه په هغو سیمو کې لګیدلي چې د حکومت له کنټروله وتلې دي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه ازبکستان د جبري کار په مټې وازي د پنبې له خرڅلاو څخه میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقونو ځینې فعالان او ژورنالیستان چې ازبکستان کې د جبري کار پر ضد غږ پورته کوي حکومت ملامتوي چې ټول خلک یې اړستلي څو په سختو شرایطو کې د پنبې ټولولو کار ته په جبري توګه غاړه کیږدي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د ازادۍ راډیو د یو رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بشري حقوقو فعالان او څارونکي وایي د منځنۍ اسیا حکومتونه په خاصه توګه ازبکستان عام خلک د پختي په کاروندو کې کار کولو ته اړ باسي او د هغوی په مټ ډېر زیاتې پیسې ترلاسه کوي. د منځنۍ اسیا د بشري حقوقو د څار ادارې محقق سټیف سوارډلا وایي امنیتي کارکونکي او لوړپوړي چارواکي عام خلک او عادي دولتي کارکونکي د پختي په کاروندو کې د وهل ټکولو په زور کار کولو ته اړ باسي. سوارډلا د ازادي راډیو په پروګرام کې وویل چې ان د ازبکستان اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هم یو وخت خلک وهل او کار کولو ته اړیستل. دوی د پوهنتونونو رئیسان خپل محصلین وهي، پولیس ډیر زیات تاوتریخوالی کوي. په حقیقت کې دا هم باید ووایي چې میرزیایف په خپله هم دا کار کړی دی. موږ یو رپورټ لرو هغه کله چې په 2000 کال کې والی و د ریاضي او ښوونکی سخت وهلی و د دې لپاره چې دغه ښوونکي شاګردانو پخته کرار کرار ټولوله. په ازبکستان کې هر کال د پختې د پلور د قراردادونو اعلان کیږي چې حکومت هڅه کوي تر پخوا زیاته پخته خرڅ او ښه عواید ترلاسه کړي. په همدې اکتوبر میاشت کې په تاشکند کې چارواکو اعلان وکړ چې سکال یې د 5.5 لک ټنه پختې د پلورلو قراردادونه ترلاسه کړي چې ټول ارزښت یې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. لویدیځو هیوادونو په ازبکستان کې د جبري کار په غبرګون په دغه هیواد فشار راوړی چې د همدغو فشارونو په نتیجه کې چارواکو د جبري کارګرانو په برخه کې له هغې ډلې د ماشومانو د نه ګمارلو په اړه نرمښت ښودلی دی. خو دا فشارونه د دې لپاره ډیر ځای نه نیسي چې د ازبکستان چارواکي پخته د هیواد لپاره د خدمت او د سپینې طلا تر شعار لاندې په خلکو ټولوي، او اکثر پیرودونکي هم بنګلادیش، چین، ترکیه، سنګاپور، مالیزیا، اندونیزیا، ویتنام، پولند، متحده عربي امارات، چک جمهوریت، بریتانیا، ایران او روسیه دي. په جرمنی کې میشته ازبک ژورنالیست او د بشري حقوقو فعال امیدان یازوفا وایي تقریبا ټول کارکونکي او خلک کار کولو ته اړستل کیږي. نیازوفا وایي که څوک غواړي چې کار ونه کړي نو باید پیسې ورکړي. د بیلګې په توګه باید د 10 ورځو لپاره $100 حکومت ته ورکړي.
او یس، یو کین جست بای فریډم.
کولای سي د پختي له ټولولو ځان خلاص کړي، خپل ازادي واخلي. اوس وخت شاوخوا $100 د 10 ورځو لپاره ورکولای سي. په دغه پیسو به یو بل کارګر نیسي چې ستاسو پر ځای د پختي ټولولو ته ورسي.
د کارګرانو د حقوقو د نړیوال سازمان استازي کیرل بایچینکو هم د نیازوفا خبرې تاییدوي او وایي چې په ترکمنستان کې هم وضعیت همداسې ده، باید له کار د خلاصون لپاره حکومت ته پیسې ورکړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد تر پاشلو وروسته منځته راغلل، له کلونو راهیسې پکې د بشري حقونو او ډیموکراتیکو اصولو د نقص رپورټونه ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په دغو هیوادونو کې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې د جبري کار د کمښت هیلې ټوکېدلې، خو بشري فعالان لا هم د دغو حقونو د نقص د تکرار پیښو ته اشاره کوي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته رسو. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګولې اچار ماهروي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. تاسو نوې زیږیدلې ماشوم ته کومې شیدې ورکوئ؟
ډېر غوا شیدې، دوه غوټې ورته کچو، دوه غوټې شیدې زالي ډېر.
د مور د شیدو په ګټو څومره پوهیږي؟
دا ډیر ګټور دی. لیک لیک راځي، ساس کې راځي، زیړ رنگ لري، خو د ماشوم لپاره درې غټ ګټې لري.
نن ام د موضوع چیرو ملته مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د سی برخه کارکونکو وایي چې نوې زیږیدلې ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید له لومړۍ ورځې پیل شي. ډاکټران د لومړۍ ورځې زیړ رنګ شیدې یعنی ورګ له سرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د لومړۍ دقیقو په ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. د مور په شیدو تغذیه د غوږ مکروبي کېدل، نس ناستای او د میډي او ګډي ستونزې کموي. تر ټولو اړینه دا ده چې د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي پیوند ټینګوي. ماشوم ته شیدې ورکول مور ته هم ډېرې ګټې لري. د بیلګې په توګه د مور بدن د امیدوارۍ او زیږون له زیانونو څخه ژغوري. ماشوم ته د شیدو ورکول په مور کې هغه هورمونونه افرازوي چې رحم بیرته خپل اصلي حالت ته ورګرځوي. خو د مور د شیدو له دومره ګټو سره بیا هم ځینې مېرمنې بدون له کوم سي مشکل خپل بچو ته شیدې نه ورکوي. بیا نو هغه وی چې ماشوم مرزي او وړکای پاتې شي. کله چې د علت پوښتنه وشي، ډېری کسان وایي چې نسل وړکای شوی. موږ د موضوع د روغتیا وزارت د عامه تغذیه مسؤل ډاکټر هماین لودین سره شریک کړه. هغه ویل
نسل نه دی کوچنی شوی، زموږ تغذیه خرابه شوې ده. او تغذیه یوازې د خوړو نه موجودیت ستونزه نه ده، د پیسو کمواله یوازې ستونزه نه ده، بلکې زموږ ناسم عادتونه او د خورو ناسم برابرول او کوچنیان ناسم تغذیه کول د دې لامل ګرځي چې زموږ کوچنیان واړه او ټیټ قد ولري. راځم دې ته چې دا ستونزه د کوم ځینه شروع شوې ده. کله چې یو مور ماشوم په نس کې ولري، دغه مور د دوو انسانانو خوړو ته اړتیا لري، خپل ځان ته چې دا باید کافي تغذیه واخلي، او د خپل هغه کوچنی چې دی په نس کې دی د هغې په خاطر باید ښه تغذیه شي. تر ټولو مهم شی په کې هغه څه دي چې انرژي تولیدوي، وده ورکوي چې هغه پروتین دي او اوسپنه ده چې میندې تر ټولو زیاته اوسپنه چې اړتیا لري هغه د بارداری یا امیندوارۍ په وخت کې اړتیا لري، او تر ټولو زیاته اوسپنه په دو شینو کې ده، په غوښه کې او په ټابلیټس یا هغه ګولۍ چې میندو ته په ټولو کلینیکونو کې په وړیا ډول ورکول کېږي، چې موږ تر اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ویو، موږ میلیونونه ګولۍ ټولو کلینیکونو ته وړیا ورکو ترڅو میندو ته ورکړی شي.
په کابل کې ساعت تفل هغه روغتون دی چې هره ورځ په سلګونو ماشومان د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې له امله وروستل کېږي. د څو هغو مېرمنو خبرې به واورو چې له خپلو ماشومانو سره بستر وي.
منات دا ماشوم مش پیدا خوسم خوګلالای سلیما له شډو وغه شو اتی به است پراک ډیر کوی سالبو بس به دوش په خوسه دوا به په وک خوبه سس دوا به خلاص و بیرته بدغه شي شیدیم ورتراولی سلا کوم ترولی هیڅ پیدا نه ورشه ده است پراک بیم کو دغه سالبو مول
دیدم زول است بینه کنه هغه څومره دی غټ دی کم دومره دی
دغه انجل شیدو اندله کارنجلی شي
غټ دی
وو کینی خو یی زلادای تلم بیخی په هیڅ خبر نه پیګدون کوچنی خان دغه یی دی
څومره څومره سره په تکلیف یې تخپله
و زه دا په تکلیف یم چې دا کړیم پروتستنی کړی
نمانه مزادي دا غو ماشوم خو داسې و چې زموري قومه هغه ډاکټرانو ته تسلم وای دا بیلکه چې بیلکه دا تا نه دا موري قایکیږي هغه مې چې بیلکه دا سوت سوی تغذیه د خاطر راک بیم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلی
غزنی
څو ماشومان لري
لاس
لاسر ور سوی تغذیه
د لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلنده
هغه ته دولس کلنده
هغه ته دولس کلنده لغه ورسته نه نور دي
نو
ټول سوی تغذیه دي
ټول سوی تغذیه سوی
ښه دولس کلن زوی دي سیده کنه هغه وسومره د پاندام غټ د
کړه سينره ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لغه نه وړه چې رقم دي
په لغه نه والو ټول ترګه په تل کې مری مری دي وس دا دوه ورځې تر منکار ته دا درې
بیا دی غو شو دی خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوتی ورته کا چوب دوه غوتی شو دی
په کور کې چې به کنه د ماشوم د سیورکا ایم پاتې ده زړل يم نارامیم کوله
وو وو زړی دی
څومره سره په تکلیف وي
دی را ورته سره په تکلیف یا
مثلا څه رقم
بیا راځک سیاسات 7 ملټي د سی بیا کاتي زړی
خوب نه لري
وو خوب نه لري
سلام
دا د څه کې دا ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وازې مې وابه ښه خسته نه ده ما پریس کړه او پوس وی نو اوس دا شیا خو خو راځي د تا شو دی هغه څه توقع سي دي تورسي
نو ولې دې پریس کاوه
خو دا څو
څو در ټول پریس وکم
آلته ته یې زکه ورته ویلې دي
خو مې زکه ورته بیا ته پریس وکم
ما پریس کړه دا رقم
بیا شو دی به کی
شو دی مې وی ان وابه توقع دي ډېر ډېر به ضعیف دي کنه
ښه مې ماشوم چې خو ماشي له څه وخت نه څه
دا د وښ په کې خدا بل وښ په نه دا رقم تاسو
ته ویلی مولا پاریس کړی
او
له کوم شهر نه پاریس کړی
له غوخ نه لاګې نه لزی غړو نه تیر وای مو دی نه چرګ غوخ نه لاګې نه چې د سپټی زوړ مخره خو تا خو به دی کو شه نه کېده
نو مولا ولی پاریس کې د شه نه څه تکلیف درلو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې یعنی بیرته د پاریس لپاره نه عملات ورغله ده باندې غازی کې باندې وخت په پاریس مار کوس د خپل به نذیر نه د خپل مېړه مې وته ویلې
خو
غوړ دل عادیمات دا تایز دم دوا دم مغه
د چوالې زینې مېندې خپل ماشوم ته شدینه ورکوي ډاکټر لودین زینې هغه لاملونه یادوي چې دوی ته شکایت ورنه شوی
هغه مېند چې اول باری دی هغه درې غټو ستونزو سره مخ کیږي کله چې ولادت لومړی اول زلې دی شرمېږي دردی سخت لیدلی وی او پټولنه کی یو قسم احساس ته دی کی چې زما د خلکو مخ شودی ورنکم پر ډیر تاسف سره چې زمون پټولنه کی شودی ورکول چې یو انسانیت انتقال له خو ځنی میندې په شودو ورکولو هم شرمی او یا ټولنه هغه پوری خاندي ډیر افسوس کوم چې انسانیت پوری خاندي نو یو مشکل سره دی مخ کیږي نو په لومړی ورځو کې مور وای چې زما شودی کمی دي دویم درد کتلې دي او درد مستقیما د انسان په بدن باندې تاثیر کوي شوده د روان د لارې نه افرازي یعنی یو انسان یو مور کرواني آرام وي نو دوه مادي دي چې هغه ته اوکسیتوسین او پرولاکتین بیو چې دا دماغونه افرازيږي که چېرته یو مور دماغي ستونزه ولري یعنی ستړي وي نارام وي خفه وي بې خوبه وي نو د هغې شودي کمی وي دریمه ستونزه چې میندې ورسره مخ کیږي هغه غذایي کمبود دی ډېری کورنۍ خپله ښه خواړه خوري خو هغه مور چې راتلونکی ماشوم دنیا ته راوړي هغې ته پوره خواړه نه ورکوي بلخاصه میوجات او غوښان خواړه ماهي غوښه که د هر څه شي غوښې دا ورته باید پوره ورکړی شي درې وختو په ځای باید پنځه وخته خواړه وخوري بار او د کار بوج باید په مور کمی
د ډاکټر لودین په نظر ماشوم ته د شیدو ورکول هم ځانته خاصه طریقه لري چې باید میندې ورباندې پوه شي
هغه برخه د مور د تیونو چې هغې کې ذخایر د شیدو دي هغه باید د ماشوم په خولې کې وي الله جل شانهو د خلقت داسې پیدا کړی دی چې هغه توره برخه ذخایر دي هلته چې کله فشار راولي پي نو نور شیدې هماغه وخت کې پیدا کیږي او ماشوم ته ځي یوازې د تی سوکه مهمه نه ده ځینې اولباري میندې چې مشکل سره مخ کیږي هغه راځي وایي ماشوم زما په تیونو خولې لګي او زما دردی حتی ځینې میندې زخمي کیږي د زخم نه راځي موږ ته هلته مشکل دا دی چې یوازې ماشوم د تی سوکه په خولې کې نیولي دلته شودي نشته ماشوم فشار راوړي بالاخره د ماشوم د مور سینې وچی شي او د ماشوم دا فشار باعث شي چې د مور د شیدو یا د تیونو د زخم باعث کی
ډاکټر لودین د شیدو ورکولو په طریقه او د شیدو ورکولو پر وخت د مور د خوړو پاک له معلومات راکړل د به هم نو ورو چې ماشوم ته لشپګو میشتو ورسته د کوم شاینو ورکول ضروری دي
شپګ میشتو نو ورسته ماشوم درینیم کیلو پیدا شوم ته شپګ میشتو پوری باید دا ماشوم هدي او 102 کیلو وزن ولري بهترین ماشوم دی د شپګ میشتو ورسته تر 2 کالو پوری د مور شیدې دما ورکی اما د مور شیدو تر څنګه کله چې د ماشوم 2 کیلو وزن اخیسته دا ډیر خوړو ته اړتیا لري نو دې ته باید کورنی نور خوړو ورکړل شي لکه موږ وته وایو وریجو کې ورته غوښه واچولی شي نخود واچولی شي مټر او ګازرې سبزیجات او د فرني په څیر نرم شي نه د شوروا په څیر ځینې کورنیو کې یو میاشتني او تمیاشتني ماشوم ته هم شوروا ورکوي در حالی که دیدی ماشوم میده 200 سی سی یعنی دیوی پیاله پا اندازه ده که چی تا یو پیاله شروع و تا ورکی نو دیده پارا و یوازی نیمه کاشوغا غذایی مواد ورغلی وی نو طولی و بدی بکی زر زری ورکی یو زر شدی بر زر کورنی خواله بی شدی بی کورنی خواله شپا ورسی ورکی نو دغه ماشوم چی کلا دو کلن کی گی طول مهم ماده داره چی دیدی قد پاید شپک اتیا سنتی وی شپک اتیا سنتی قد که ماشوم واخستو دا ماشوم در اخیره پوری بهترین قد خون کیږي
درنو دوستانو خلاصې مېرمنې همشته چې څو ماشومان داسې لوی کړي چې ټولو ته خپل شدي ورکړي د شدو ترڅنګ خپل او د هغو خوړو ته هم ډیر پام کړي ځکه خو روغ او تکړه بچي لوی کړي دي د بیلګې په توګه د کابل اوسیدونکو مریم خبري اورو
پودریش زیر تابیل قطن نوار کنم دوغان شدی ور تابیخی نوار کنم اتا شپاگ میاشت پوری خپل شدی میخوری خپل نام خدا خی بیاش شپاگ میاشتی پوری شی در کور که ترکاری کچالور تاور کنم لوبیا نخود دوری جودا غا سرسر ور تاور کنم پخوم کپالون تا گور آقا سی چاق چاق دی کور که نور بچیانم خدی
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام نړیوالو بیا د ډالرو بندلو نه وتړل چې دلته د ډالرو تګو چارواکو ته راورسوي چې تنده یې ماته سي ځینې خو یې وایي چې نږدې د جلمه ووهي دغسې ډېر زیات ډالر راغلل خو د دې خوارانو تنده پرې ماته نه شوه چې نه شوه لچ نورم زیاته شوه. زینی وای ډالر تاوسند دی چې څومره اخلي هغومره د تند نور زیاتیږي. د خبرونې په پیل کې مو د فساد له وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای اورئ چې وزیر صاحب اداري فساد ته څه وایي.
د اداري فساد ښاغلی وزیر صاحب که دا راته ووایي چې اداري فساد څه ته وایي نو مهرباني به مو وي.
اداري فساد اداري فساد فساد ته وایي، یعنی چې سړی د چا کار وځنډوي یا رشوت ورڅخه غواړي.
همدومره بس؟
ما ته خو همدومره معلومه ده.
نو دغه وزیران چې اداري فساد کوي هغه څه ډول وي؟
وزیران هم فساد کوي؟
نو ته څه وایې چې نه کوي؟
ډېره عجیبه خبر راته ښکاري چې وزیران هم فساد کوي.
ښه نو چې فساد نه کوي دا دومره شته له کومه کوي؟ دا شرکتونه، لوړې ودانۍ، مارکیټونه، په بهر کې جایدادونه او نور له کومه کیږي؟
تا ته لکه چې وزیر ډېر وړوکی شی ښکاري.
نه صاحب، وړوکی نه راته ښکاري. که وړوکی شی وای نو بیا به یې دومره شته نه درلودل.
ګوره، وزیر وزیر دی. وزیر باید میلیاردر وي، وزیر باید هر څه ولري، ځکه چې وزیر دی.
ولې یې ولري؟
ګوره، چوالی لري، وکیل لري، وړکی وړکی رئیسان لري، داوزی امرین لري، فرقه مشران لري، غونډ مشران لري. نو وزیر ولې ونه رهدي؟ هم له دې ټولو غټ دی، هم له دې ټولو نه امکانات لري، او هم دا ټول تر لاس لاندې دي.
نو له کومه یې کوي؟
بیا همدغه تکراری خبره چې له کومه یې کوي. پیدا کوي یې، خدای یې ورکوي. نه دې اورېدلی چې وایي خدای پاک چې چاته ورکوي نو نه سبا ګوري او نه بیګا؟
یعنی ته وایې چې وزیر اداري فساد نه کوي؟
بیا هماغه تکراری خبره. اداري فساد واړه او کمزوري خلک کوي، غاټ او زورور خلک یې د موقف په زور پیدا کوي. اداري فساد ته اړتیا نه لري.
نو همدغه د موقف زور اداري فساد نه دی؟
نه نه، د مټ زور، د موقف زور دا بل څه دي، دې ته اداري فساد نه سو ویلی.
نو چې داسې ده، دغه د موقف په زور مو څومره شتمني پیدا کړې ده؟
په رسمیاتو کې خو 1488 ډالر ثبت دي، خو غیر رسمي شکر دی میلیارد ته رسیږي.
نو دا هم بس نه دي؟
دا څه وایې، د پیسو مور دې تر اوسه لیدلی؟ په پیسو نه یې مور شوی، خو خاص مې دا دی چې زامن مې را مخته کړم او کرار کرار یې خپل موقف ته راورسوم، او چې کله دلته راورسېدل نو بیا زه ځان ګوښه کوم.
چې ګوښه شوې څه به کوې؟
مطالعه، ورزش او صاحب نظری. کله کله له ملګرو سره میلې ته به هم ځم.
نو اداري فساد به څنګه کیږي؟
روان به وي.
تر څو؟
تر څو چې پیسې وي.
زړه مو نه غواړي چې بند شي؟
نیت بدي نه کوم، ځکه چې زموږ آینده نسلونه هم په دې لاره روان دي.
د لارو، واټونو، کوڅو بندول زورور ته داسې دي لکه نسوار چې خولې ته اچوي. د یوې کوڅې د بندېدو له کیسې مو خبروو.
صاحب، ولې مو موټرونه ودرول؟
خوب راځي، غواړم همدلته ویده شم.
صاحب، کور ته لږ لار پاتې ده، کور ته به لاړ شو.
نه شم تلای، سترګې مې نه خلاصېږي، غواړم نن د کوڅې د خوب خوند ووینم.
صاحب، د امنیت خبره مو مهمه ده.
هېڅ خبره هم نه ده، د کوڅې دواړه سرونه بند کړئ.
نو چېرته به ویده شي؟
په موټر کې یو چریکي چپرکت شته، هغه راکښته کړئ او همدلته یې د مځکې په سر کېږدئ.
ښه صاحب. بېسره
صاحب،
هغه د صاحب چپرکت راکښته کړه او سم یې کړه.
ښه صاحب.
هلکان په کوڅه کې تیت کړه، د کوڅې سرونه دې هم بند کړي او څوک د تګ راتګ ته هم نه پرېږدي چې مزاحمت راته ونه کړي او خوب مې راته خراب نه کړي.
ښه صاحب، ته بېغمه واړوه، نور یې موږ ته پرېږده.
څنګه شو چپرکت تیار شو؟
اوس تیار دی.
ځه نو صاحب، شپه دې په خیر.
ګورئ، تر څو چې خپله نه یم راویښ شوی، راویښ مې نه کړئ.
ښه صاحب، په سترګو. اوس یې لا نوې نخرې پیل کړې. خورې وخورې، بیرته کور ته ننوځه.
ولې؟
لږ کراره غږېږه چې صاحب ویده دی، کوڅه بنده ده، څوک تګ راتګ نه شي کولی.
واوروره، ناروغ لرو، هغه ډاکټر ته بیایو.
درته ومې ویل چې اجازه نشته، ناروغ ته د څه یوناني دوا ورکړه.
ولې د چا دفتر راغلی دلته؟
نه صاحب ته خوب ورغی او له نیکه مرغه د تاسې په کوڅه کې ویده شو. ډېر بختور خلک یې چې دومره غټ غټ کسان مو په کوڅه کې ویده کیږي.
هو ښه بختوران یو چې اوس له کوره هم نشو راوتلی او ناروغ ډاکټر ته نشو بیولی. صاحب دې د مرګ په خوب ویده شي، ولې کور نه لري؟
لري یې، د تاسې د ټولې کوڅې قدرې کور لري، خو ویل یې چې نن د کوڅې د خوب خوند تجربه کوم.
دی لا په خلکو په تجربو نه دي ماړه شوي.
زه ننوزه، که د غږ هغه د موږه بېسوره واورېده نو بیا به ډېره پښیمانه شي.
ټول بېسوره یی، په تاسې کې په سر لا څوک دی؟
والکه
صاحب څه دې ویل؟
د لمر نه ګورې له خواږه خوبه یې راویښ کړم. ولې چتري نه وای چې راباندې نیولې مو وای؟
صاحب د سهار نهه نیمې بجې دي، ما ویل چې له لمره ویټامین ډي ذخیره کړي.
ښه، اوس څه وکړم؟
صاحب زه به کنه.
سمه ده، کسان راټول کړه چې د کوڅې خلک په عذاب نه شي.
نه صاحب، ولې به په عذابېږي؟ شکر دې وباسي چې په ټول ژوند کې د تا د پیرې له برکته ایله نن په آرامه ویده شول.
یاره تم رښتیا
ورزشی لوبو کومنتریانو اما عجیب رنگ پیدا کرده دی. دیوی لوبی کومنتری در او رو
خان دولا پا صفر که وسوزی ده او پزای شا دولا خان را غی. شا دولا خان پا خان دست توپ مسکو، اوز دو هم توپ بولو بیده. شاداولا هم وسوزی. پاتلسم اوور کې منډې اتلس او څلور قهرمان لوبغاړي سوځېدلې دي. د توپ وهلو لپاره راغې بندوګل. بندوګل نه تمره چې ودرېږي. بندوګل په ښه انداز کې توپ دفاع کړ او کومه منډه پې جوړه نشوه. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی، ډېر په ښه انداز بندوګل توپ واهه د بونډری پلور. اوخو، حکومه منډه پې جوړه نشوه. دوهم توپ واچول شو، توپ د بونډری پلور، کومه منډه بیا هم پې را نغله. هغه دی دریم توپ واچول شو او توپ د بونډری پلور. څلور څلور توپ را وګرځول شو او یوه منډه پې جوړه شوه. ټریک ته خانډولا راغی. لومړی توپ واچول شو خو کومه منډه پې جوړه نه شوه. هیله ده چې خانډولا او بندوګل هم دغه خپل ملګرتیا وغځوي او یوه ملګرتیا وکړي. توپ واچول شو، توپ د بونډرې په لور، کومه منډه بیا هم پې جوړه نه شوه. دا وخت په دیرشم اوور کې منډې پنځه ویشتو ته ورسېدې. هیوادوالو دعا ته مو زور ورکئ. بندوګل د توپ ورغی خو توپ یې ونه لیده او کلین بورډ شو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکو یې وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
خندا یادوی، خندا یادوی، وی بار چلم رات تازه کا بیا پکسی.